پی تازه و نفس تازه با شماست. خوش آمدید.
ډیر زیات مننه نعیمی صاحب. دوستان و دای او ساعت خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبان د جګړو پر مهال ملکانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې رپورټونه زیات شوي دي. روانه خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه ورې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جنگ کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لیدلو په خاطر نن په متحده ایالاتو کې دی. خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جګړو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پرون دا څرګندونې کړي چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا ځینې غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د دیارلسو ملکانو په وژنې تورن کړي دي. په همدې تړاو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خبرې ویاندې دیبرا ریچرسن بیان ازادي راډیو ته راولېږه. په بیان کې راغلی دی چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د اداو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ته رپورټونه رسیدلي او دوی به ټول معتبر راپورونه وڅېړي. دیبرا ریچرسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په ډېر ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و د طالبانو په یو مرکز له هوایي برید وروسته پر افغان پوځیانو د طالبانو یو مرکز له هغې وروسته هوایي برید وشو چې پر افغان پوځیانو یې بریدونه کول. بهرنیو ځواکونو ویلي چې څلور نوي طالبان د کندوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکر د کندوز په جګړه کې وژل دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه څنډه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د یکشنبې په ماسپښین د ښار له یو دوکانداره په زور پیسې غوښتي دي چې ترمنځ یې نښته شوې. د آسیا د فوټبال جام د درویش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې دي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوې چې دواړه یې بایللې دي. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 له قطر مات شوي. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفری تورن کړ چې له افغانانو سره یې درغلي کړې ده.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کردن نتونستیم و سه چانسی که خطر داشت یک چانس رفری برش داد، چانسی که باید برای ما رفری میداد پنالتی که شد. رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشد، متوجه اهمیت خود باشد، پشت میزبانی و پشت مهمانی نگردن.
افغان درویش کلنه د فوټبال لوبډلې داسې وخت د 2020 کال د آسیا د درویش کلنو جام ته د ورتلو هڅه کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلي او له امله یې د لوبغاړو غږ پورته شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. نتنیاهو داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر روس له هغې هم پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره وکړه. ویل کېږي چې ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې وي چې د امریکا د 2016 کال په ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی، له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ډونالډ ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیل دی او رهبر تر ټولو غښتلی تماس دی. د وینزویلا چارواکو اسوسییټ پریس اژانس ته ویلي چې د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دې هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلې دي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده. وینزویلایي مقاماتو تایید کړی ده چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسي پوځیان هم شامل وو. روسیه په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لګدونکې جنگي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیه د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي او بل لور ته بیا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی. او پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې لسګونه نېشنلستانو د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د ناټو د ښکېلتیا له شلمې کلیزې یادونه وکړه. د ناټو د ښکېلتیا پر بلګراد د اته اویا ورځني هوایي کمپاین چې په نتیجه کې د سربانو په واسطه د کوزوو د البانیانو ځپل پای ته ورسېدل. پرونې لاریون د سربیا د توندلاري اپوزیشني ګوند لخوا ترسره شو چې کډونوالو یې د سربیا د پخواني رهبر رادوان کرازیچ په اړه د هاګ د محکمې وروستۍ پریکړه وغندله. د پخواني یوګوسلاویا د جنګي جرمونو خاص څېړونکي محکمې په هاګ کې 15 ورځې مخکې رادوان کرازیچ په جنګ کې د بوسنیا د سربانو مشر په ابدي حبس محکوم کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دفاع وزارت او ناټو تړون وایي طالبان د جګړو او عملیاتو پر مهال له ملکیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او طالبان بیا وایي چې خارجي او داخلي ځواکونه په بمباریو کې تر ډیره بېګناه کسان په نښه کوي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کېږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کېږي. بعضې وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د دې ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي.
ولسی جرګه په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د هدفي وژنو د سیاتېدو له امله اندېښنه څرګندوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه وکړي انسان ته، دا چې دغه مشکل حل شي. دا ودي ورځ پر ورځ زیاتېدو دی، دا موږ خپل تن د تشویش وړ دی.
د کابل په بازارونو کې په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو د خرڅلاو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. د نړۍ مطبوعات تکتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران وایي له لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې وساتي. پومپیو پر لبنان غږ کړی چې یادې خپلواک شي او یادې د ایران تر واک لاندې وي. د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورکشو اجزانو د لټونونیس پروګرامونه هم خبرېږي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرمبولي چې په جنگ کې ملکان سپر ګرځوي. دوی سلاحغې دا تازه بیان ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ملکانو د مرګ شوبلې راپورونه خپرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ شوبلې پیښې په جدي توګه څېړي او عاملانو ته سزا ورکوي. طالبانو تل افغان ځواکونه ګرم بللي چې د دوی په خبره په بمباریو سره ملکان هدف ګرځولي. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نوی 1990 لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغو مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره 14 ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړي چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدا د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برېښنالي کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز وروسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو یې بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستې چې د شنبې په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلي وو. حاجي رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې ووژل شول. د شپې یو بجه الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار سغړی شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وسوال مخالفین ګرام بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. دغه وزارت ویاند قیس منګل د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي نو اکسالعمل چې دي چې منځته راځي په دې کې امکانات ډېر لږ شته چې ملکي مرګ ژوبله منځته راشي. ولې دا قصدي نه دي، همدي نه دي، دا د یو صحوي په توګه کېږي، دا جدي توګه څېړل کېږي او ملي نه پیدا کېږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقې څېړنې خبره کوي چې له نن شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر اشرف غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغه چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو ډیر شنور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند خبرګونی پرولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلي جنگي جنایت دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته ویل د ملکانو جوبله ورستر بلې مخ په زیاتې دوده او د جګړې ښکېلې خواوي د هغوی ژوند ته د دب خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت او نړیټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت طالبان ګرم بولي چې په جګړو کې له ملکانو څخه د سپر په توګه ګټه پورته کوي. طالبان بیا افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه تورنوي چې په بمباریو کې اکثره وخت پر ملکانو بریدونه کوي. بل لور ته بیا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې د هدفي وشنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د دغه وشنو مخه دی ونیسي. د دې کمیسون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورستر بلې په مرکز کابل او ولایتونو کې د هدفي وشنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغه وشنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لاره ولټوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه کړي شان ته داسې دغه مشکل حل شي. دا ولي ورځ په ورځ زیاتېدو دی. دا مشکل تم د تشویش وړ دی، ملک د نگرانۍ وړ دی، ځکه ورځ په ورځ وضعیت نورم خرابېږي. من جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، خصوصا کابل کې هم همدا حال دی، ولایتو کې هم همدا مشکل دی.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پېښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د 16مې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو، کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کېږي چې ډېری وخت یې عاملین په تېښته بریالي کېږي. که څه هم د دغو وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو، وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 1996 کال په پرتله په 1999 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ شوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو شوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول سي.
د هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه په دې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي د دوی دغه کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو او د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو د دښمن هغه کسان تشخیص کو وینسو د خپل منګول ته وسپارو چې هدفي وژنې طرحه کوي او پلاره.
بلخوا د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي کشفي او استخباراتي ادارې د کمو امکاناتو کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت له امله نه دي توانېدلې چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لاره پیدا کړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. سره لدې چې په افغانستان کې د غیر راجستر شوو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی، خو بیا هم د دې هیواد په اکثره ښارونو کې دا سیم کارتونه خرڅېږي. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو اوسیدونکي وایي د اکثرو جنایي پیښو عمده لامل د همدغو سیم کارتونو خرڅون او کارول دي. د مخابرات وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د شته ستونزې د حل لپاره تدابیر نیولې دي. دا راپور له خان محمد سین څخه اورو چې د سیم کارتونو د پلورونکو په غږ پیلېږي.
د کابل ښار پلوخشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. د دغه سیم کارتونو پلورونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیریدونکو تذکره او عکس ولري، خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب الرحمن یو دغه سیم کارتونو له پیریدونکو ده.
اقتصادي تمام شي ورمو چند تمام 20 روپیه دانه 20 روپیه نمایندګر صادره به
خو متل دی چې وایي ارزانه به علت نه دی او قیمته به حکمته. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاغون مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدای شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنه.
دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان وسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دم تلفنم دم خانه د چاج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمد. این اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ هیچ هم تو معرفی نکرد. گفتم اینمی تو دروغ هرچی که در دانش آمد. گفته رفت نه اینمی سیم کارتای بازاری را روپگی فروخته میشد. خواه ایره خواه کس میتونه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار، در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم، از ولایت تخار زنگ میزنم. زیاد مزاحمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما د پارلمان صدا بلند کردیم، مسؤولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدا پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارت راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. دیگه حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي، خو بریالي نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې دا طرزالعمل وضع سوی ده موږ کوشش کو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو لخوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ ده. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی راډیو ته وویل ډېر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
بعد صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نیمی سیم کارت ها تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما جریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
د کابل ښار په پل خشتي سیمه کې چې ځینې کسان دغه ناراجستر شوي سیم کارتونه پلوري له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ورځنی خرڅ ګټي. دوی دغه سیم کارتونه د ځانګړو اړیکو له لارې ترلاسه کوي او په ډېره ټیټه بیه یې له مخابراتي شرکتونو اخلي او هر سیم کارت د 100 افغانیو په ګټه په نورو پلوري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfeerl.org.
د خبرونه په دې برخه کې صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونی غني کې د هغو دوو امریکایي پوځیانو هویت په ډاګه کړی چې د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. یو یې 29 کلن جوزف پی کولیت او بل 30 کلن ویل ډی لینسی نومیږي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو تر هغو چې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته احوال نه وي ورکول سوی د هغوی هویت نه اعلانوي. د ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسید. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله خو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوي وو او دغه وژنې د افغانستان غوندې جګړه ځپلي هیواد ته د سولې د راتلو په هڅو کې ستونزې په ډاګه کوي. په مطلب کې لولو په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پایله 13 کاله اوړي او دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 ته رسیږي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو قومندان چې وژل شوي پوځي لینسی په قطعه کې غړیتوب درلود ویلي د لینسی پر وژل کېدو د ده ملګري سخت خوابدي دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د مذاکرو له لارې روانې شخړې ته حل لاره پیدا کړي. د طالبانو د استازو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو 5 پړاو چې 14 ورځې دوام وکړ د مارچ پر 12 پای ته ورسید. که څه هم دواړو لوریو په دغو مذاکرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوې وي. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دغه 2 پوځیان په کندوز ولایت کې وژل سوي دي. په کندوز کې روانو ناامنیو او پوځي عملیاتو د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پام هم ځان ته اړولی او په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو پر ادعاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په دې ولایت کې د 10 ورځنۍ جګړې پر مهال چې د وسلوالو پر ضد امریکایي سرتیرو او افغان متحدانو یې پر مخ بیوله د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی چې ویل کېږي ډیری یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼې د افغان مقاماتو په حواله لیکلي دغه ملکیان د شنبې په ورځ په هوایي حملو کې وژل سوي دي. د امریکا د پوځ یو ویان دا حمله تایید کړې خو د ملکیانو د وژل کېدو ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچولې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر دې مخکې د جمعې په ورځ په ګلتې پاولس ولې کې 2 امریکایي پوځیان او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو 4 سرتیري د ګډو عملیاتو پر مهال وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې 2013 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال بلل سوی وو. راپور وایي په دې کال 3,804 ملکیان وژل سوي چې تر 900 زیات یې ماشومان دي او دا د 2018 میلادي کال په نسبت 12% زیاتوالی ښیي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 2 اونۍ مخکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په ځواب کې له امنیتي مسؤولانو د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله نوره ورته د زغملو وړ نه ده. د کندوز ترڅنګ له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه هم په وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي دي.
ایران ویل لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې پراخې کړي. مایک پمپیو لبنان ته په خپل وروستي سفر کې د دې هیواد مشرانو ته ویلي چې یو انتخاب دی وکړي، یا د خپلواک اوسي او یا د پریږدي چې ایران او حزب الله ورته راتلونکی وټاکي. د مایک پمپیو د دې څرګندونو په اړه ایران پرون توند عکس العمل ښودلی چې بشپړ جزئیات یې د سفیر استانګزی په ریپورت کې اورو.
د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی، تهران وایي له بیروته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د غوښتنې سربیره چې دوی پارونکي او لاسوهونکي یاده کړي له لبنان سره اړیکې پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون د پومپیو خبرې رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامیو په خاطر د ویرې زړې وسلې ته لاس اچولې څو خپلې پالیسۍ په نورو هیوادونو تحمیل کړي. قاسمی دا خبرې په یو ټلویزیوني بیان کې وکړي. هغه ویل ایران د لبنان ملي حاکمیت خپلواکۍ ته درناوی لري او تر خپلې وسې په لبنان کې د یووالي د ساتلو او له دغه هیواد سره د خپلو اړیکو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ لبنان ته تللی و او دا هیواد یې وهڅاوه چې له تهران واټن ونیسي. پومپیو چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته د ایران په وړاندې د ملاتړ د جلب په خاطر سفر کړی وویل سپینه وایم، لبنان او لبنانیان یو انتخاب لري، یا په میړانه د یو خپلواک ملت په توګه مخته لاړ شي یا دا چې د ایران او حزب الله تورو هڅو ته اجازه ورکړي څو یې راتلونکي ورته وټاکي. حزب الله ډله چې په لبنان او سیمه کې پراخ نفوذ لري، په لبنان کې له دیرشو وزارتونو درې په واک کې لري او د دغه هیواد په سیاست کې هم خبره ښه چلیږي. حزب الله ډله په 1920 کال کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په مرسته تاسیس شوه. له ایران سره په ګډه دغه ډله په وروستیو څو کلونو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشه ډلو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا هم ویلي چې حزب الله یو قانوني او منل شوی ګوند دی او پومپیو څنګه کولای شي دغه څرګندونې وکړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال له ایران سره له اټومي تړونه امریکا وایستله او ورپسې څو واره په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
په متحده ایالاتو کې دوه کمپنیانې غواړي چې یو ستر او منفرد کمپیوټر جوړ کړي. په دې اړه له اسمت سروانه ورو.
انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر به په یو ثانیه کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري. هر اگزافلاپ په یو ثانیه کې د یو میلیارد واري میلیارد معادل دی. تمه ده چې دا ستر کمپیوټر تر 2021 میلادي کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي. له دې ستر کمپیوټر څخه به په بیلو بیلو څیړنیزو برخو کې کار واخیستل شي. د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت ترمنځ له شوي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر پر جوړولو 1500 میلیون ډالر ولګول شي. دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولای شي او هم به د ساینس او ټکنالوژۍ د دنیا ناحل شوي معماګانې او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستلو حل کولای شي. له دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې، طب او د نویو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي. همداراز ویل شوي چې دا ستر کمپیوټر چې ایرورا نومیږي د سرطان د درملنې، اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لاعلاجه ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشتاسکره
واخلي ګلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه خبرونه په دوهمه برخه کې او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیز خبرونه اوریدل شي. خو تر هغه مخکې پام کړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د څو مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په جګړو کې د ملکانو د مرګ شوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کیږي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د آسیا د فوټبال جام د درویش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره لوبه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي او دغلته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. د وینزویلا چارواکو سیشور پریس ته ویلي چې د روانې اونۍ په سر کې دوه روسي الوتکې چې سل پوځیان هم پکې وو د دې هیواد پایتخت کراکاس ته رسیدلې دي. او د پرون او د سربیا په پلازمینې بلګراد کې پرون لسګونه نېشنلستانو د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د ناټو د ښکېلتیا له شلمې کلیزې یادونه وکړه.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیکا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ د مرکزی لیسې سرخوونکی ډاکټر عبدالرحمن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه لیسه کې د خونکو او درسي ټولګیو لستونز سره مخ دي. دغه ستونزه مو د پوهنې لمارستیال وزیر ښاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر عبدالرحمن او ورپسې به د ښاغلي شینواری خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
خو استاد زبه پښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې زما د بیل بیل پښتنه. خو رور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
محترم زما نوم ډاکټر عبدالرحمن ده، د پکتیکا ولایت جانخیلو دی ولسوالی د مرکزی لیسې کې د ابتدایي سر معلم یم.
مشکل سو
د موږ دغه ستونزه ده چې موږ په د مرکزی لیسې کې ټول نه درس کا تشکیل را کړی دی استادانو.
اورما ټول تشکیل څومره دی چې تاسو ته نه درس در کړی؟
ټول تشکیل نه درس را کړی نه پیغام خو په نورو لیسې کې شپېته کسان هم یاویان دي. د موږ تشکیل نه درس کا د په نه درس کا کې مو درې سر ماکمان دي، شپږ ملازمان دي او یو معامر د لیسې ده، یو تابلدار ده. یولس نفره چې له نه درس سره چې وخېږي یویس نفره پاته کېږي، که نولس نفره پاته کېږي. ښوونکي اووه نفره شپږ نفره ملازمان لرو د مکتب خدمت کې صفاکاران.
تا ویل چې د نه دېرشو نه صفاکاران او اداري کارکوونکي چې دا تې منفي کې نو څو پاتې کېږي د درس دپاره؟
نولس کسان پاته کېږي.
د نولس کفایت نه کوي؟
نولس کفایت نه کوي. موږ د شاګردانو تعداد
شپاړه سوه اتیا په څو صنفونو کې؟
اول صنف درته وایم، اول صنف څلور شعبې لرو، دومان هم دغه شکل باندې، درېمان هم دغه شکل باندې، څلورمان هم درمان هم دوه شعبې دي، ومان هم دوه شعبې دي په الف او په با باندې، او نم هم دوه شعبې ده، لسم یولسم دولسم هم یوه یوه شعبه ده.
نو دغه صنفونه چې ډیر دی او معلمین کم دي ستا په نظر، نو دغه چارې څنګه په مخ وړئ؟
چارې مخ په دې رقم باندې په مخ لوسی یری دا مکتب دوه ټیمه کړی دی. له اوله تر شپږمه نه مو سهار له مخې تدریس کوو او لومه تر دولسمه یې بعد له وخته ماسپین تدریس کوو.
دغه معلمین چې د سهار له خوا نه تدریس کوي، آیا دوی د ماسپخین له خوا نه هم تدریس کوي؟
ماسپخین له مخه بیا یا د اکوزامي په حساب باندې ځینې استادان هغه را سره کوي. هغه اکوزامي چې شپږ میاشتې هغه سې ورکړي، شپږ میاشتې کله د دریو میاشتو معاش پیدا کړي په اکوزلامه کې، کله د شپږو میاشتو پیدا کړي د ځینو استادانو اوس هم د دریو میاشتو معاش له مخ سره په ریاست کې نه دی اجرا سوی.
تا وویل چې زده کوونکي ډېر دي که نه او ښوونکي کم دي، نو په یو صنف کې څو څو کسان کښېنولي دي؟
داسې صنفونه لرو چې په نن صنف کې مو یو سل لس نفره مخ کښېنولي دي او پنځه اویا من کښېنولي دي.
نو اصلي سټانډرډ څو دی چې باید څو شاګردان کښېني په یو صنف کې؟
اصلي سټانډرډ له اوله تر درېیمه پورې مخ ته دوه پنځوس کسان په تشکیل کښې د معرف په لایق راکړ شوي دي. چې کوم وخت پیدا د دوه پنځوس پرسو باید بیا په دوو شعبې وویشل شي او له څلورم نه بیا تر دولس باید تر دېرسو کسانو پورې اضافه په شعبه کښې.
نو دا استادان چې کم دي او زده کوونکي ډېر دي، څومره مشکل پیدا کړی؟
دومره مشکل یې پیدا کړی د خي زموږ له خپله تدریسي بهیر چې نه یو راځي، ځکه شاګردان په یو صنف کښې ډېر وي، استاد که ورم شي اخذ نه شي کړی. یعنې سلو نفر ورته شي هر څومره استاد وي اخذ، فکر نه کوم چې شاګرد اخذ وکړي.
دغه ستونزه تاسې والي سره مطرح کړي یا د پوهنې له رئیس سره مطرح کړي؟
په وار وار باندې مطرح کړې، په خپله د مخ له امیر سره، د جانخیلو د ولسوالۍ له عمومي امیر سره مطرح کړې، له رئیس صاحب سره مه مارته له پکتیکار ته تشکیل ورته شوی، موږ رسمي بحثونه د غومره نه لرو چې دا د تاسو د ستونزې ته د لاره پیدا کړو او دفه کړو.
ښه، ستا ستونزه به ورسوو د پوهنې د وزارت د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه استاذه. یوه خبره کوم، بښنه غواړم، د دغه تر څنګ هم د تعمیر دوه بلاکه ته لرو چې شاګردان ډېر دي، عین د ډېر موږ چې مجبوریت لرو د بعد له وخته چې زموږ درسونه دي، په دغه هم دي چې زموږ ځای دغومره نشته، په عین ټیم باندې د ټولو نشو جذبولی، تر څنګ هم د تعمیر مشکل هم شته.
ښه، ما درته وویل چې دا به د پوهنې له وزیر یا کوم معین سره شریکه کړو چې دغه مشکل ته د حل یو لاره پیدا کړي.
مننه.
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د پوهنې له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواري سره شریکه کړه. جناب شینواري، د پکتیکا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ د مرکزي لیسې نه د عبدالرحمن په نامه یوه ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیسه کې له کلونو کلونو راهیسې د ښوونکو او درسي ټولګیو له کموالي سره مخ دي. د دې ستونزې حل ته کوم تدابیر چې تاسې لرئ مهرباني وکړئ په حق لیسه ووایئ.
د کتاب کمبود خو اوس لس نیم میلیونه کتابونه چاپ شو انشاءالله ډېر زر به توضیح شروع شي او اوه دېرش میلیونه نور هم قرارداد یې شروع شوی چې دا قرارداد یې اوس انشاءالله نه سه کال به ستونزه اولین ځل لپاره اساسي طور حل شو. او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو څو ځل موږ په مرکو کښې ویلي چې جلال مار مشر د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د دوه زره اوو لپاره پیسې پیدا شوي دي، کار یې عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله د ډونرانو سره په تماس کښې دی چې پیسې پیدا کړي. او د معلم ستونزه تر اوسه لا نه ده حل شوی متاسفانه. تېرو کلونو کښې پنځه څلورو کلونو کښې یوازې اته زره بسونه موږ ته راکړل شوي، داسې حال کښې چې هر کال موږ لس زره نو بسونو ته ضرورت لرو. نو په دې کښې شرط د دولت د رهبرۍ دا دی چې د پوهنې وزارت دې خپل ارقام او معلومات تحقیق کړي او سم دي کړي، د هغه نه وروسته نوي بسونه راکړي. نو سږ کال زموږ ډېر تمرکز په دې دی چې دا د خپلو ټولو کارکوونکو ښوونکو مامورینو معلومات ارقام دقیق معلومات واخلو چې دې په نتیجه کښې پوه شو چې هغه شکونه چې د معلمانو په خیالیتوب یا نه موجودیت موجود دي چې هغه رفه شي، نو انشاءالله دغه ستونزه به هم حل شي. خو موقتي حل لپاره موږ بیا یو لار لرو چې د حق و زحمۍ ښوونکو له لارې نه دغه ستونزه حل وو. نو په دې حساب دغه درې واړه ستونزې به دغه سه کال کښې تر ډېره حده حل شي.
شینواري صاحب، د پوهنې وزارت په اعلامیو کښې راغلي چې د اتلس زره نوو ښوونکو یو پیشنهاد یې جمهور رئیس ته وړاندې کړی، آیا دا کمبوتات همدومره دي او د دې استخدام به کله شروع شي؟
همدغه خبره وه هغه صرف لږ دې ته متل دي چې دغه د ارقامو کاروال دقیق شي بیا رئیس صاحب جمهور موږ سره وعده کړه انشاءالله اتلس زره بستنه منظوري اتلس زره نه زموږ ضرورت ډېر دی
ډېر زیات تشکر
مننه
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د جانی خیل ولسوالۍ لمرکزی لیسینا ډاکټر عبدالرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې دوی لکلونو کلونو راهیسه د خونکو او درسي ټولګي او لکموالي سره مخ دي او د پوهنې مرستیال وزیر خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وویل د دغه ستونزو د هواری لپاره تدابیر نیول شوي پروګرامونه او پروژې د پلي کېدو په حال کې دي او شته ستونزې به یوه په بلې پسې هواره شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري لا آزادی رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې وخت رسیدلی چې زه تاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم نو تر ارڅه د مخه د نوي کال مبارک درته وایم او خدای دې وکړي چې دا کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منسرتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي ګران دوستان د دې خبرونې په سر کې بیا هم لکه د تل پشان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خبرو چې ورسته به بیا د هغه اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپل ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي مخکې له دې چې دغه پیغامونه خبره کړو بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او ادرس او همدارس د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم عمر او نښې نشانی وایست نور نو ستاسو وخت نه نیسم راځي چې د پیدا شوي کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو در ټول ته سلام وایم ما سلام زده کندز د ولایت قلایزال د ولسوالۍ سره خبرې کوم په اړه کې یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پری شو د ازادي رادیو ته چې ما یو عامه زما نیکه او چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه و د تیرې د ولسوالۍ و د ظاهر شاه بابا په وخت کې هغه نه درک سو کدا غو کوم وارثه پاتې مرته په دغه شمیره زنګ وي هغه شمیره ما ونه کړی څه چې زیونې سم نو زما شمیره دغه د کدغه ورور ما زغوري ما شمیره د ونی سمات د زنګ وي په دغه شمیره 0 0 3 1 0 1 9 شمیره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 9 دغه ما شمیره د کدغه ورور ما زغوري ما ته په دغه شمیره زنګ وي د ما نشر دي 3 4 واره پر دوی کې نشر کی چې دا ورور ما زغواوري په دغه شمیره ما سره اړیکه ونیسي د خدای په امان سلام کو
السلام علیکم دا خبر روزګان ولایت هاود له سولې څخه کوم هغه سړی چې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکلی ام په جبا ګونګای دی په ورو کندې هغه لک پیدا شو دی روزګار ولایت د هاود له سولې څخه خبر کوم ما نوم مصطفی دی ما داش مهرا ده زنګ را تور خپلار دی 02 02 50 1 2 50 بلش مهرا ده 02 02 50 اول سو درو پندوس هم دیش میره تی زنگو خی عزیز مشتره دل با یوزای دی و دادی خطر زی بوزی کپ لاری او کپ لوز کریبی بار موقع نمیسم السلام علیکم
بله السلام علیکم از دولت ملچیا د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د کرزی اول کال او کدوم کال و د کور څخه راوتلم کښنه ځکه چې زما خبرې و د غنوی زدا کډو بارو په واکه کې جنگونه و ان زما څخه خپل کور کښنه نو یان ټول قربان ورکړي هر څوک زما پاک معلومات لري په دغه شمیره د زنګ زما د دې پنځ شمیره د 0 1 1 0 5 5 2 یو دغه ماته د پنځه شته ار څوک ماته په دې شمه دي زنګوي خدای په مان د ازادي راځي ته خبرمنه
ګران اوریدونکو داوه ستاسو د زینو پیدا سیویو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا پاغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپل عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
بلے السلام علیکم مانو پریالی کندار ولایت سر دا پیغام پریزم دا مایو دا خانہ بی دا خلیل پنامہ دا نوزاد ولسوالی دا حاجی خدایزاد بی بی چی دیر وقت مخ کی دا کور تک عورت سویلی کی اتو پار معلومات لیلی دا چی طور یل زوان بی بری پازے دا یا اتو پار معلومات لیلی حقیق صلاح آوری دست زما ټلیفون شپږ میرا دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه یو دېرش اچا نه څلوېښت یا صفر اووه صفر صفر درې یو اته صفر څلور نه یا زموږ د ټلیفون شماره ده چې هر څوک په اړه معلومات لري په اړه عجز موږ سره تماس ونیسي. دا زمونږ د آزادي راډیو څخه ډېر مننه.
السلام علیکم زده آزادي راډیو اور دین رسول سلام و ام مانو عبد الله دې د ایمن ولایت د نهر سرای د ورسوالی څخه د نهر سرای د داسې څخه د پنجاب کلاته نږدې څخه ځان درته وهم چې یو الک دورس کال عمر لري مني محمد ګول دې د مخ یو غاشه وتلې دې د سلطان محمد زیدی هر مسلمان ګور چې په دغه حق له معلومات لري مرتلي په دغه شمیرو باندې زنګ ووي 0 0 8 15 5 5 3 15 بل شمیره صفر ون سلور پنځوس اوویش نه نوي دا شمیره بیا تکراروم 0 0 8 1 5 نه شپږ سلور پنځه بل شمیره 0 0 8 5 5 3 نه نوي هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري موږ دې په دا شمیرو باندې زنګ ووي خپل شمیره ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم مرنه کوله کړی دا یو اجر رقم کال دی اجر رقم کال دی ایراد واده کې جز خرڅوي د جز سره ورکو او سیس نه د مړه رقم لې ژوند نه د ژوند دی نه نه یم کړی دی نو په مخه تا په پر لاسه تا په رتا نه د لږ دی د ورو ده لای کوم دی د بل ورو ده نه کې بلاره د بل ورو ده زور دی د بل ورو ده منزور دی د بل ورو ده بشیر دی صفر و صفر یا څلور یا نه یا شکاس یا کینځه کینځه یا ته یا څلور یا صفر و یا صفر یا درې یا شپږ یا نه بیا یو بیا دوه بیا پنځه بیا دوه بیا بل شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملک معلوم سے اس درکے نہ معلوم ہے رات وقت کے جس رات ہوئی نہیں مطلب تو دا عمر و دا ولس کا اس دائی رسم کا دیتی برک دی ہم پر مخصہ پلے ہم پر لاسہ پلے مخصہ پلے
سلام علیکم زه عبید الله ارمانی ام د تیم د بلوچستان کوچی خانزی ضلع پشین او خانزی وشدونکو دا مال زه د کراچی سګایزم ازادي رادیو ته ډیر په مینه او په احترام باندې د پیغام ریکارډوم په دې هیله چې ما دا پیغام به نشر کړي او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زموږ ورک عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غنی په نامه دی تقریبا د اوو اتو کالو څخه د کورونا درک دی کار مسلمان ورور ته د غنی پاک له معلوماتي یا غنی په خپل از ما آواز اوري نو موږ دې پر دا نمبر ټلیفون راو کی کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار او کورنۍ موږ ټول اجزان ډیر په خپه یو چې تقریبا د اوو اتو کالو څخه غریب د کورونا درک دی هیڅ پته نه لګیږي هرغه څوک د غنی پاک له معلومات لري یا دې په خپل از ما آواز اوري پر دا نمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني به نمبر دې زما غ صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنې شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل اوولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ابو سیم بابل ولایت تصادی لفالی و چدن کر میں جاؤں دسمی مرکازی مرتوی دا کتاب پاتی لوجی نو دکلی دا عبد الرحیم کاکازی دا مقدر اسمارا دی زنگوی دا دیر وقت چیز مرک تطلار نوری دیر پزهیر دی سپر اویا فلور یو شپاگ سپر دوا سپار دری بدغش مراد دنگوی یار منانا
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما یو ورودی د جنان په نامه د تقریبا 15 شپږ کال کې د خپل کور سره غره کړی د باسن بنا کاوی د شاباز کار مسجد د بشول فاری او شهرو کې ناجر وخت یې د کور سره غره کړی هر مسلمان ورو کړه د پاتلو معلومات کړي د خپل سما ځاګه او د تاسو له دې څخه د مان ځان وو سپر اته جنز دلی تواوارنن اته شپاس ترابی اجر کرتون خدمات آنه هیلی خدمات آنه پیغام باشد جی
سلامونه نیکی هیلی دا ازادی راژیو طول و کارکون که هوریدون که توایم زا عبدالسامت خاکسار دا حلمت بلایت سمی تماز سرنی ولی دیز ما دا یو ماما زوی چی دیز دا روزی خان پنامه دی خود نمی روزی گی مرور توایو یو چا ایلان کردی دی پا بل پروگرام کی چیز مرسر را سرا دی که هر چوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مشفده غشمیره جز مشتر اړیکه ونیسي 0 لس څلور پنځوس لس یو ځل بیا شمېره وایم 0 لس څلور پنځوس لس ما بله شمېره ده 0 8 4 لس بیا یو ځل وایم 0 8 4 لس السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادي راډیو سمور ډیر خوشاله یو خدای دې چې دا سړی را پیدا کړي
بلیا السلام علیکم زمله رحمت ولی د هلمند ولایت مسکله ولسوالین ستا سر پاړی کیم اول د ازادي راډیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو وخت ورکړې چې دا شپږ کال کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري از ما خشی د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشما سپسیمی کې عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نفر دی شنې سترګې دی که هر څوک د ده په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي زموږ د PCU نمبر دی 02 02 8 5 2 5 5 0 دا زموږ د PCU نمبر دی که په خارج کې وي زموږ د PCU نمبر دی 0 0 3 2 0 2 8 5 2 5 5 0 د ټلیفون شمیره بیا وایم 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0 دا زموږ د PCU نمبر دی هر څوک که د په حق له معلومات لري عبدالستار نومېږي راج عبدالعزیز زوی دی زمله رحمت ولی د هلمند خبره کوم زما حق شوی دی 1 لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي وسلام ازادي راډیو زنده باد
السلام علیکم زما ورور دی ورستی په درش کې د درش روان شوی دی ورستی په افغانستان کې او هغه ځای روان شوی دی پلار دی خلمامات دی نکنه مې حکیم دی زیدن ماسم دی علاقه کې ندارک دی هیڅ چا په ست پات نمبر میں ملما ترا کے در نام شیرنی تک السلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کندار ورته نړۍ کې یو د ما پیغام دا دي چې ما دا کا دي امام جنل لمی د پلان نه نومه غوښتي د ورور نه دې ورې بریا دې د بل محمود دا دي د دوه کال کې دې چې مستخه نه درکه ته دي هر مسلمان وو چې فارم معلومات لري په دغه شمیرو کې مسته زنګو چې په راځي اته درې اته وا یو صفر درې بل شمیره چې په راځي 503 دې
سلامونه نیک هیلې احترامات او پښترمنه او د سوري برمنه تاسو او د ازادۍ راډیو درنو بدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای د پیغام طریقه تر څنګ یو الله ورده ګره ته د باطل سره د څنګه د ښکلې درې څخه دا پیغام تو ته پیغام می دا دی چې زموږ په دیو کې یو ریوادوال مړی چې د سلطان عزیز په نامه باندې وو دا درې تلون کرا کیږي چې نه درکه شوې ده هر یو دوستې کچیر ته د سلطان محمد معلومات وي نو زما سره د دې اړیکې کوي چې دا ټلیفون شمیره ده 0 2 2 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 دوا آتا خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او دې خپله جایزه ترلاسه کړي. نو له ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده زما پیام نشر دي تر بیا راتلو پورې ښه چره. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبد القیوم حج فرید د فراد ولایت د کواد ولسوالۍ د بندنا استاد سره په لاین کې مو وروره. ما یو ورودی په نامه د متی الله تقریبا اتلس کاله عمر دی او د دې نه چې کیږي چې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بابل باندې معلومات لري یا چې ریز مور اواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ما ته زنګ راوي شله کا پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز او شپاز اتا شپاز هر مسلمان روش چې دغه د وادي معلومات راکړي ورو رشله ک پاکستاني کنداري جایزه لري.
السلام علیکم رو را زبر کفشار هست خدمه رو را یو دفتر زید محبت نمیگی در دو کالا ورک تیب غنده هستی به محلی کلی سکیر و کچا دیفه تنیم که داشت مرد زنگ را هوایی سگرو سوا و نوی دو دیرش نهزر و تلوش تا بلاش میره را سگرو سوا و یا شپک شپیت اتزر و دری داشت میره را بس کچا تا پتایی پر زنگ را هوایی سیرینی دبالا را خطه خامان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخش ورکړې د تلوي ښاله کې د نیک محمد زوی د نعمت نیږي په خپل کې باندې باندې کې د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چې تاسو فاتي په دغه شنه دې ما ته څنګه وایي که پر وسته وا پښتون زو پښو سی یو تلويش یا زه ورکوې کې. السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول نقطه یو کې چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا شي تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي موږ به حتما د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شروختا او په ژوند کې امیدواري غواړم د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
قصه شو واخمر زرمه سوره سوره شو ببل زغيمي اصغر اوكي نزرمه سوي غير اوكي تكره مي دكي كلنا غرغرو لمسته سره